سلامونه د شپې نه بجی دي صفی الله ستان ایگزایم د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پهل په خبرونو باندې کو د ملګرو ملتونو یو جګپوړي مسول وایي دوی په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو تبعیزي کړنې غندي. په ملګرو ملتو کې د ګیانا سفیر کارلین رودریګوز برکت چې د امنیت شورا دورې مشر هم ده د ښځو سولې او امنیت د پاره د ګډو ژمنو د ډلې په استازیتوب اعلامیه ولوستله او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو پر رعایت ټینګار وکړ. دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې تر پیل مخکې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ډلې غړي د طالبانو له حکومت غواړي ژر تر ژره د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې لغوه کړي چې پکې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز، د ښځو پر کار بندیز، د هغوی پر تګ راتګ بندیز او د بیان پر آزادۍ بندیزونه شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې میرمن رودریګوز برکت وویل تر اوسه دې څوکۍ ته څوک نه دي نومول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د امنیت شورا د نننۍ غونډې له مهمو موضوعګانو وه چې طالبانو له وړاندې خپل مخالفت په اړه باندې ښودلی و. مریم نواز نن دوشنبه د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه او وی ویل پر دې دندې د نوموړي ټاکل کېدل د هرې ښځې او د هرې لور او مور لپاره بریا ده. مریم نواز چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور ده د پنجاب ایالتي پارلمان نو ټاکل شو غړو ته وروسته له هغې پر دې دندې د نوموړي ټاکنې تایید کړه. وویل دغه ټاکنه ثابتوي چې ښځه او نجلۍ د دې لپاره دلیل نه شي کېدای چې تاسو له خوبونو راوګرځوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې مریم نواز د پاکستان په تاریخ کې لومړۍ ښځه ده چې د د هیواد د یو حاله ایالت د چارو واګې ترلاسه کوي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز او د پاکستان پیپلز ګوندونو د تحریک انصاف تر ملاتړ لاندې کاندیدانو څخه وروسته په دویم او دریم ځای کې ډېرې رایې ګټلې. څو له نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو مرکزي ائتلافي حکومت پر جوړولو هم سلا کړې. د پاکستان د صدر اعظمۍ څوکۍ ته هم د مریم نواز تره او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شهباز شریف غوره شوی او کاندید دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آیرلند پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ سیالي ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې دغه ټیسټ سیالي د فبروري په 28مه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل، ابراهیم زادران، نور علي زادران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پکتین، ضیا اکبر، خلیل گرباز، نجات مسعود، نوید زدرانا او ابراهیم عبدالرحیم زای شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالي کې هم شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زای بیا له لوبډلې کېنول شوې دي. ویل کېږي چې چټک توپ اچونکی سلیم ساپی هم د لاس د ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل. د ویلو ده چې آیرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یوه ټیسټ سیالي ترسره کړې چې افغان لوبډلې ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له آیرلند سره د ټیسټ او بیا تر هغه وروسته نورې لوبې پیلوي چې تر دې مخکې په سریلانکا باندې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزې لوبې سر په سر وبایللې او وروستۍ شلوریزه یې له دغه ټیم څخه وګټله. او د هند یو مشهور سندرغاړی پنکج اوداس نن د فبروري په 18مه د 72 کلونو په عمر مړ شو. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د اوداس د کورنۍ په حواله دا خبر تایید کړی او لیکلي دي چې نوموړی له یوې اوږدې مودې راهیسې په ناروغۍ اخته و. ښاغلی اوداس د لومړي ځل لپاره په 1980 میلادي کال کې په سټیج کې سندرې پیل کړې او په 1980 کال د چی ٹی آئی ہے وطن سے چی ٹی آئی ہے سندر سره مشهور شو. هغه د خپل څو لسیزو موسیقي فعالیت کې ډېرې معتبرې نړیوالې او ملي جایزې ګټلې دي. په 2006 کال کې د هند حکومت پنکج اوداس ته د پدمشری په نوم د هند تر ټولو د هنر معتبره جایزه ورکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. هلته د خبرونه لوستل شي. اوس پور شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب دا دی چې په جاوز جان کې طالبانو یو کس اعدام که، خو حقوق پوهان د طالبانو لخوا د اعدام مسالې ته سترګه باندې ګوري.
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
د چمن دروازه شاوخوا 15 میشتونه ورسته چې پرلات پکې روان ده د ترافیکو په مخ خلاص شوه.
مژ دا پیسلا په دی وکل سروجر روان ده، مژ پرلات ناست په خپل مقام باندې، خو ترانسپورت کنټینران امپورت ایکسپورت دا مر الهکل.
د اسرایلو په اړه هم تاسو ته ورسته ریپورت درکو، لافنسانه دننه دا چې د پولیو څلور ورځنی فرعي کمپاین په یو ویشتو ولایتو کې پیل شوی. د 15 کلونو کم عمره شاوخوا 1 میلیونه ماشومان به په یو ویشتو ولایتو کې واکسین شي. په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې بس مه هیروئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وربشو جاوز جان ته هلته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو نن د ستري محکمې د طالبانو د ستري محکمې په امر باندې یو کس اعدام کړ. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه خبره کړې چې ویلي دی دغه کس د قتل په تور محکوم او د اعدام حکم پرې شوی و. د طالبانو د رهبر په امر باندې دا کس اعدام شوی. تر دې مخکې په غزنی کې دوه نور کسان د قتل په تور باندې اعدام شوی و. ګڼ خبرګونونه هم په دې رابطه باندې راپورته شوی دی. جزئیات د امید زیرمل په ریپورت کې.
که څه هم د طالبانو حکومت لخوا څو ورځې وړاندې په غزنی کې د دوو تنو له اعدام وروسته نړیوالو بنسټونو له طالبانو د دې کار د بندېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په جوزجان کې یو بل کس هم اعدام کړی دی. د طالبانو حکومت سترې محکمې په یو اعلامیه کې لیکلي دا حکم د دوی له قوله قصاص د دوشنبې په ورځ د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې داسې مهال چې یو شمېر خلک او د دوی د حکومت چارواکي هم ورغلي وو په یو شخص چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. اعلامیه کې راغلي دا شخص نظر محمد نومیده او پر دې تورن و چې دوه کاله وړاندې یو بل کس د چاقو په وسیله وژلی و. اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د اعدام پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله له منظوري وروسته عملي شوې ده، خو لا معلومه نه ده چې د دې کس محاکمه څومره عادلانه وه او آیا مدافع وکیل هم درلود او کنه. که څه هم د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د قصاص حکم عملي شو، مګر د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي راغلي. د ویلو ده چې طالبان وړاندې په دې ډول پریکړو کې تورن کسان په ډزو ویشتلي دي. دا په افغانستان کې په تیرو 15 ورځو کې د خلکو تر مخه د اعدام دریمه پیښه ده چې ثبتېږي. د طالبانو حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ دوه تنه په غزنی کې په عام محضر کې اعدام کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اعدام سزا په عملي کولو سره شرعي حکم تطبیق کوي، خو په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې د اعدام له هر ډول عملي کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې حقوقي او دین پوهان وایي د اعدام د پریکړې پر مهال دقت او د قانوني مراحلو عملي کېدو ته باید ډیر پام وشي. فضل من الله ممتاز یو له هغو دیني عالمانو چې په اسلامي فقه کې تخصص لري وایي د اعدام حکم د اسلامي شریعت له اصولو دی، خو عملي کول ډیر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري.
ډیر پام پکار دی. هغه حکم چې محکمه صادروي باید عادلانه وي. کله چې عادلانه وایم یعنی ټول قاضیان باید د علم او د لمخې پیژندل سوي خلک وي او د شریعي او فقهي علومو پر بنسټ د اعدام د ورکولو د حکم په ټولو برخو پوي.
د حقوقي مسایلو کارپو او پاروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات بیا وایي د افغانستان په جزایی قوانینو کې د اعدام سزا شته، خو اوس مال د طالبانو حکومت د دې شرعي اصل د عملي کولو صلاحیت نه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د قانون پر بنسټ قضایي نظام نشته او هغه څه چې د قصاص په نوم په عام محضر کې کیږي د ټولنې لپاره له ستونزو ډکې پایلې لري.
په هیڅ وجه طالبان د دې شرعي پریکړې د عملي کېدو جوګه نه دي. له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته او نظام مشروعیت نه لري. هر هغه څه چې په عام محضر کې کیږي د افغانستان په جنگ ځپلې ټولنه کې له ټولنیز پلوه ناوړه پایلې رامنځته کوي.
وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دا په عام محضر کې د اعدام 15مه پیښه ده. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون کې یو نفر په لغمان او د 2022 کال په ډسمبر کې یو بل تن په فراه کې د خلکو په مخ کې اعدام کړی وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د چمن سپین بولدک لار له څو میاشتو وروسته د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په مخ پرانستل شو. په چمن کې د پرلت کوونکو ویان صدیق اڅکزی ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه د روژې میاشتې د راډیسو دوه لامل شوې، خو د دوی پرلت به دوام کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه د سوداګریزو توکو په یو شمیر کانټینرونو ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د چمن سپین بولدکلار د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په اعتراض کې چې پاکستان ته د تګ او راتګ لپاره یې د ویزې او پاسپورت لرل لازمي کړي وو د پرلتوالو لخوا تړل شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چمن په سیمه کې پرلت کوونکي وایي چې د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د چمن سپین بول د کلارا د سوداګریزو توکو د لیک درالیک پر مخ پرانستې ده. د دغو پرلت کوونکو ویان صدیق څگزی د دوشنبه پورځ ازادي رادیو ته ویل د دوی له لوري د سوداګرو د صادراتو او وارداتو په برخه کې کوم ستونزه او خنډ نشته.
مژ دا پیسلا پدې وکل سروجر روانه ده. مژ پرلت ناس دی پر خپل مقام باندې خو ترانسپورت کنټینران امپورت ایکسپورت دا مر الهکل ټول ته ملک خالی دی کلوډینګ دی ټول ته اجازه ده.
د کندهار ولایت د وچې میوې د صادرونکو ټولنه هم تاییدوي چې د سوداګرو مالونه چې له څو میاشتو راهیسې په سپین بولدک کې بند پاتې وو اجازه ورکول شوې ده. د یادې ټولنې مشر حاجی عبدالحد ازادي رادیو ته وویل
دغه سبب سره چې د دې خو هم ځینې صادرات ولاړ و د وچې میوې دا ډیر وخت او د اخوا څخه واردات په دې کې نو هر کیسه مالونه و او تجارانو ته هغه مالونه چې ولاړ و هغه ته د هغه مشکل حل شو.
خو نو موړی دا ونویل چې د سوداګری زوتوکو د بند پاتې کېدو له عمله سوداګرو ته څومره زیان اوخته دي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډه خونه وایي چې تر اوسه یو شمیر کانټینرونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته نن وځي. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي رادیو ته ویل
کانټینرای کی اجازه
هغه کانټینرونه چې اجازه ورکړل شوې ده دوی له کراچۍ څخه افغانستان ته مالونه راوړل او په سپین بولدک کې ولاړو دوی ته اجازه ورکړل شو. خو هغه کانټینرونه چې یو میاشت وړاندې د چمن سیمې ته رسیدلي اجازه نه ده ورکړل شوې. د پارلمان د مشرتابه لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې اجازه به ورکړي خو تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی لخوا د یادې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په چمن کې روان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې دوام لري چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړي او دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د کرخي دواړو غړو ته د اوسیدونکو لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط لغوه کړي. پرلت کوونکو د خپلو اعتراضونو په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وه. د سپین بولدک چمن ترڅنګ د تورخم او افغانستان او پاکستان نورې لارې هم د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ویزو او پاسپورتونو د نه لرلو له امله څو ځلې د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوي دي چې د سوداګرو په خبره په پایله کې دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوخته دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د افغانستان په یوشتو ولایتو کې د پولیو ضد د واکسین لپاره کمپاین پیل کړ. دغه وزارت ویاند شرافت زمان د دوشنبه پورځ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځنی کمپاین کې به واشره شپږ میلیونه غماشمان چې عمرونه له 50 کلونو کم وي واکسین شي. همبهاله له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ هم له کورونا غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه پورز رسنیو ته په یو استول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځنی کمپاین کې به 1.6 میلیونه له 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو قومي سپینګیرو او د دینی عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي او وایروس دایمي فالج د ماشومانو د مړینې لامل کیږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټول ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایروس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي لا کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي له نورو کورنۍ غواړي چې د خپلو ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن واکسیناتوران راغلل هغه لمو څخه وختل چې خپل ماشومان واکسین کړو زه 15 ماشومان لرم چې درې تر 15 کلونو کم دي هغه می واکسین کړل زه لنور کورنۍ هم وختنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغي وژغورل شي
خودم یک طفل دو نیم ساله دارم که
زه خپل یو دو نیم کلن ماشوم لرم مونږ هغه ته په منظم ډول ټول واکسینونه کړی دي زه له کورنۍ غواړم چې د واکسین کول په برخه کې جدي واوسي ځینې کورنۍ د پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویرې لري چې دا د دوی ماشومانو ته زیان ورسوي مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده
امروز سرمایه آینده ماستن
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق او کارکونکو د وای سره لدی چې د خلکو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیل دو هر کله شوه خو ځینې کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي
د واکسینې کارکونکو شپږم ناحیه کې کار کوم د خلکو چلند توپیر لري ځینې ښه چلند کوي خو ځینې ډیر بد چلند لري موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلی ښه دی
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ د معلوماتو لمخه روان کمپاین په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل اوروزګان کندهار هلمند نیمروز فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوه دی د پولیو واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري ایستلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې د 2024 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې له منځه نه ده تللې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اسرائیل وایي د غیوات پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونو زره کسان پکې پناه اخیستې د ملګري وګړو او د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ دا وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم وویل پر سخت دریځې حماس ډلې د بشپړې بریا لپاره پر دې ښار ځمکني عملیات اړین دي جزئیات په دغه رپورټ کې
د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پوځ وروسته له هغې د غزې ترانګې له جنوبي برخې څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د ده په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین و د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نتنیاهو دفتر نن دوشنبه په یوه خبره کړې اعلان کې وویل چې د اسرائیل پوځ جنګي کابینې ته له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د ایستلو او هم د را روانو پوځي عملیاتو لپاره پلان نه وړاندې کړل په اعلامیه کې په دې اړه چې ملکیان به په څه ډول او چیرته لیږدول کېږي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو او مرستندویو سازمانونو پر لپسې اندېښنې څرګندې کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي د غزې په رفح ښار کې له 1.4 میلیون زیاتو فلسطینیانو چې اکثره یې د غزې له نورو جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کېږي تر اوسه د اسرائیل ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوی دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې مصري قطري او امریکایي مرکچیانو په دوحه کې په وروستۍ غونډه کې چې د اسرائیل او حماس استازو هم پکې برخه اخیستې وه د یوه لنډمهاله اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې د مصر د دولتي رسنۍ د راپور له مخې دا وروستۍ هڅه د دې لپاره وه چې د روژې د میاشتې له پیلېدو د مخه په غزه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګښت یقیني شي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د منځګړیتوب په روانو هڅو کې د اوربند او د یرغمل شو د خوشي کېدو په برخو کې یو تفاهم رامنځته شوی خو د حماس یوې سرچینې ویلي چې دا ډله له غزې د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي خو نتنیاهو چې له غزې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه یې یو خیال بللی ویلي چې په رفح کې ځمکني عملیات به اسرائیل په څو اونیو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي او د اسرائیل پر قلمرو د اکتوبر په 1 په برید سره دغه جګړه پیل کړي د بشپړې بریا هدف ته ورسوي د اسرائیل صدر اعظم له امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې د یو اوربن لپاره موافقه کیدای شي دغه عملیات یو څه وزندوي. خو د په خبره هغه به تر سره شي او زیاته کړه چې دغه عملیات د اسرائیل د بشپړې بریا لپاره اړین دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دغه هدف ترلاسه کول د څو میاشتو خبره نه ده، بلکې کله چې دغه عملیات پیل شي په څو اونیو کې به ټاکلی هدف ترلاسه شي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په اومه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د مخکینی لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د اسرائیل له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد شوي. خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو غوښتنه لري چې د واخان له سړک دی یو څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي. د دوی په وینا چې د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې هم د یاد سړک جوړولو نقشه باندې اوس کار شوی وو. په دې اړه په مکړه د ریپورت
د نورستان او د ختیځو دریو نورو ولایتونو لغمان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له وسنی حکومت غواړي چې د واخان سړک حکومت څنګه چې کابل ته غځول کیږي باید په یاد ولایتونو کې تیر شي. په وینا یې چې له نورو یې د غلار شاوخوا 200 کیلومتر نږدې او په کم لګښت جوړیږي. د مرکز پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی ازادي راډیو ته وویل
دا په خوا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانټیو پارون منسکي یو دره د غزه پوری ګټي او څه اندازه د سرک د غزه پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړوګلار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دي.
د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر لقمان حکیم راته وویل که دغه سرک په ختیځو ولایتونو کې تیر شي نو یاد ولایتونه به د سوداګرۍ په مرکز بدل شي او خلک به له اوسنیو اقتصادي ستونزو خلاص شي.
زمونږ د مشرقي ولایتونو څلور ولایتونه په دې کې شامل دي چې دغه سرک چې کم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر د لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې ډیر تجارتی لارې او ډیر تجارتی مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
کارپوهان وای په ختیځ ولایتونو کې د واخان لارې کابل ته د سرک تیرول د واټن لنډوالي او لګ لګخ په اساس ډیر ګټور دی. انجنیر محمد الیاس کریمی
د تجارتی لارې او سرک کډی کابل لغمان د نورستان مرکز پرون لارې د کرانو منجان ولسوالۍ سره وصل شي چې بیا د زیبک لسوالی او واخان بدخشان دلیس د چین د واخجر درې لاره د ارومچی جانجیانګ یا چینی ترکستان سره وصلوي د ټولو نګدې او کم مصرف لاره ده. چونکی افغانستان یو غریب هیواد دی او دغه لاره ډیره پیچیده او غرنۍ زمکو نتریږي ډیرو مصارف او بودیجې ته ضرورت لري او چې څومره لنډه تمام شي مصارف به هم دومره کم وي او په خپل چین هیواد هم دیتا
د خاغلی کریمی په خبره چې د سرک سره به د چین او افغانستان سربیره کوزه پښتونخوا هم زیاتې ګټې ترلاسه کړي،
خصوصا د کوزه پښتونخوا تجار او خلک ترې استفاده کولی شي. د پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغې لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لاره به چین ته پلاس ورشي.
د نورستان اوسنیو چارواکو د یاد سرک په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکو په داسې حال کې د واخان دالیز یو څانګه په خپل ولایتونو کې تیرول غواړي چې په نورستان کې د جمهوریت پر مهال په دغه سرک یو څه کارونه پیل شوي وو چې لډلې د لویدیز او ختیځ نورستان مرکز پارون سره نخلول او بدخشان ته د سرک رسولو. خو افغانستان کې د بدلون راتک سره یاد کارونه پر ټپه ودریدل.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
وربشو کندار ته کندار کې د پلمیټو سلګونه فابریکې تړل شوی په دغه ولایت کې د پلمیټو یا خوګو د فابریکو مسولین وایي په کندار کې مخکې د پلمیټو د تولید او سلاتیا فابریکې فعالې وي خو د تولیداتو د کښته بیو او د بارونیو تولیداتو د قاچاق له امله اوس یوازې شاوخوا څلوېښت فابریکې فعالې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 زره افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادی فابریکې مسول بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته و او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګ کړی او اوس ډیر کم کسان په کار ورسره بوختي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندیدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سره اخته و، تقریبا شپږ کسه پنځلس کسه سره اخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لرسول، اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد را سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مور ته کړی دی او غلی مور د دې سره په مجلسو کې نستلی او دوی ته مو دا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله پنځلس کاله په جې کسب چیر کړي دي خواري زیارت رکی راپورته شوي دي، اما اوس لاس تر ځنه ناست یې ریډي ته مخه سوې ده، یو بل داس کار ته مخه سوې ده چې په هغه نه ده دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی په سمېږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې څلوېښت فعاله دي او نور سقوط شوي دي. د دغه اتحادیې مسؤل ندا محمد اکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانه پالر لور لري چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي ودي څلوېښت یا پنځه دېرش شپاته دي نور ډبه پالسولې یا د ملک سره وتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني واده سه پلمیټه روان دي په کاچکې ډول چې موږ بوران نه لرو، هلته بوره ارزانه ده، نو هلته پلمیټ جوړیږي په کاچکې ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازار ګرد را خراب کړي را پل جتي او هغه نور مواد هم سره ګرځي. موږ هغه یوازې صفا او صفا براده بل هیڅ شی نه سرشکي، صفا براده دای چې کتلای شي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت ته د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دې د بهرنوي قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمينه برابر شي.
نعمت الله دې تقریبا هغه شاتیش کاله میکیرس کار کوم د کارخانه کې وسپیلن دا کار چې دی تر مخه مش په تکونی کار د ورځ پجریان کې درلودي اوس تقریبا چیش کونی کار لرو یو نه بل ورځ دا کار پنځه.
نو محمد رفیق ته تقریبا درې کال د ونیم کال کې څه کار کوم او مش کار راځي اوس به خراب شوی دی. یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مرده فارغ خلک یو کور بچان په سیده کې په سای کې پراته یو.
حتم وکړه چې په دیاړې کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه
ارغسانه ما د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر و. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان سیدي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب ده چې ولاړ داسې خلک څهکه د ماښام ډوډۍ لري. یو خو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مخته هم بې برخې وو او اوس هم بې برخه د تعلیم ته خو بیخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مغامل چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت راتګ درې کاله ووتل، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی، نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتینې لرو. یوازې غوښتنه م عاجله غوښتنه م دا باید د انتنو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا م ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه م ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره دغه کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارټونه چې نوي راباسي، یا هغه زاړه سیم کارټونه چې کوم دوی رجسټر کوي په کمپیوټر تذکره یا الکتروني باندې، دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته، یا هم دوی د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یي، مګر خواست دا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي، او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیا و دي ځای ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي، یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دي راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي، هلته هم داسې راشي. بس وویستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام خطه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملی کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 23 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډیر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په ډسمبر کې په فرا کې عملی شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6 دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه، او د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړ، خو ملګري ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري. د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح، سه بحث بل تاسو نه پیل کو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي، او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمینه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې، نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزه سیم درنو اړیدونکو ته سلامونه ونی کی هیلی وړاندې کوم. اعدام د هغو مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري. یعنی موضوع ډیره جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطحه باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په اړخو موافقین او مخالفین تقسیم شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر او قوانینو چې هغه د قضایه قوې ترڅنګ د تکړه او قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې ترڅنګ د عدلیې وزارت او کورنۍ او چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده وسته، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته ستر محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم کړ او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کوا په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و او په خپل کلونه کې مستقل و. دا هغه حالت نه لري که او د دې ترڅنګ قاضیان برطرف کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان لري کړل، په یواز کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخ هغه مستقل هم نه دي ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې ترڅنګ هغه قوانین لکه د جزا کوټ او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شي ول هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شو او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وې ولګي تعدیل پکې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نشو ویل. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلي او قضایي سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي او بدو سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مقطع زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، او مزباسه د طالبانو د حکومت له خوا بیا دغه اعدامونو ننګه کېږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی خودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندیښنه لري. تاسو هم د اندیښنو ته اشاره وکړه او مو ویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندیښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه ورتیاله ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمي وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره لمنځه وړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپل دی دوی چې قصاص بولي یا مثلا حدود دیات یا تعزیری احکام، دا خو په شرعي لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاګانې دي او دا مسلمانانو ته ډیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید ډیر احتیاط کار واخیستل شي تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلې دي او دلته ډیر زیات درناوی کوي. دا اوس د موږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ هیڅ داسې یو میکانیزم یې په کار وانهچو چې حداقل یو نسبي مشروعیت تر منځه کې خو امیر شو، امیر المؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی تر منځه وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه او له هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول د قوانین بیرته لمنځه په تعلیق حالت کې راوستل، هیڅ قانون مثلا د جزا د کوټ چې په 1914 ماده کې نافذ وو، په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوی ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص په دې حنفي فقه پر بنسټ مخته ځي. شریعت یا مثلا اساسي قانون کې د منګه واضح توګه لیکل شوی ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شریعت او شریع احکام سره په ټکر کې نشي نافذېدلی، ځکه مسلمانان دي افغانان. اوس دغه سوال ده چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول، مثلا قاضیان صحیح ده که یو څو قاضیان به فاسد ول خو هغه به مونري کړي ول، درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصلې کړي وي هغه له منځه بوتله، یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن په ډېر سخت چنه وسی عدالتانه محاکمه یو اصل هم داده چې یو بی طرفه مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي، یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت، حق دې چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کې، نو چې نمر اتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي. نو اوس دلته لازم ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي، لږه نو وروسته د بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلي کوي، مګر د وصل لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ ده.
کور ودان مس باسب سلامات او ستاسو بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلمه خاغلی شیرزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلوه څنګه بولئ؟ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام د یوې اونۍ په شاوخوا کې عملي شول، په داسې حال کې چې د دوحې کانفرنس تازه ترسره شو، دا د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم پکې وګمارل شي. له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته؟
لوی صاحب سلامونه ونې کړې تاسو ته او درانه محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانو او محترم اوریدونکو ته، وګورئ دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړل او دا دونه او نن چې کوم اعدامونه وکړه، دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه. اسلامی بنا پدی نداری چه دغا گرو چه زن تا مسلمانان وی او زن تا وی چه مون یو امین المومنین لرد و زمونگا افکار و زمونگا عمل اسلامی ده. دغا دو نیم کال مولی دلا و در ششل کال و مکی او پینزه کال مکی چه دزی بکومت و مون مولی دلا چه ده دیگه طول کرولنا ده اسلام خلاف او ده اسلام بدناموز ده پارو. دوی چې ځان ته وایي چې موږ یو امیر المؤمنین لرو، امیر المؤمنین دوی ته کومه د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته. دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کوي ځان ته نه ښایي د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده د وګړي د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودله، نیکی به زور خپل هدف خپل برنامه چا و نه تعامل ولا دوی هم کارونه نه کوي، دوی پر برخلاف اسلام عمل کوي. نو دوی په شرعي حال په شرعي خانم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو، دوی خپل مسلمانان هم نه ده.
بله شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغو اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې، په خوای هم ویلي چې باید اعدامونه تر سره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري، او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد. اما برعکس طالبانو دغه درې اعدامونه تر سره کړل، فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کړي، څوک ورسره کار نشي درلودلی، یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده، له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي، او کنه فکر کوي دا د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي؟
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته چې طالبان یو استخباراتي ګروپ ده، یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو لاس کې ده. دغه لوی استخبارات دوی ته وظیفه ورکړې ده، دلته استخبارات اهداف لري، هغه د خپل اهدافو د لاسته راوړلو لپاره دوی ته اجازه ورکړې ده هر څه چې وکړي. دغه د بشري حقوقو سازمان ملل متحد دوی ګوري چې دغه 2.5 کال یا په 3 کال کې دوی څه وکړه. هر محترم او هر روز الفجر او انتاری او چاستکی ماینو ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې او همدغه طالبان یې وکړه، دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموش ده. دغه سازمانونه چې تاسو ورنځه دوه وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده، دوی د تسنه وي هغه لوزان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدي قانوني له هغه وي افغانستان چې کوم قانون ده، دوی قاعده مکلد کوم قانون په بنسټ هیڅ قانون نشته په افغانستان کې دلته محکمه په کوم قانون باندې مفیزي کې دلته سرانوال په کوم محکمه نو د قانوني او شریعي لحاظ دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف داری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا دا کې انګلیش دا کې سازمان ملل د بشري حقوقو سازمان دا ټول خاموش ده، په دې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړې ده او دوی ته مزمینه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته.
مننه شیرزای صاحب. او کور ودان د چې د طالبانو کوم استازي مکسره په دې بحث کې نشته او د طالبانو ویندوین مکسره خبري هم نه کوي، نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم. طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده، د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري. کور ودان شیرزای صاحب، لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپوښته او لغنه می پوښتنه وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري، دغه د خبرو یو برخه به هم وورو.
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده. په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص و اعدام دوه جرا مطالب دي. اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعي اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلری چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې، ځکه چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی. هم د نظام مشروعیت مسله مطرح ده، هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده. په همدې خاطر د قصاص چې عملی کوي نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانینو پر ضد ده، بلکې د افغان د شریعت له لحاظم دا جواز نه لري، ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انګیزه تطبیق د عدالت ده. په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری په افغانستان کې. او بل مسله اصلی مسله داده چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي. او اصلی مشکل داده چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده، دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده، یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې. په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه، هم د شریعت لحاظ نه، هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشی. او په همدې خاطر هم افغانان هم جامعه بین المللی د دوی اعمال تقبیح کوي.
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی. په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی وو. ښاغلی مزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې د مشروعیت برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس خو حاکمیت لري، حکومت لري، وای چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال په رسمیت نه پیژني، دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ست د نړۍ په کاچه یا د سیمې په کاچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي ورته ډیر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسو چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچې باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپل په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېر اندېښنې ورته څرګند نه شي؟
ډېر مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه راپدې خو 2001 کال هغه څه کې چې دوی ډېر ضعیف اول
2021
کال داري لپاره یوشتم کال بخره غواړم دی هغه غټه ستونزه دا و چې دوی د حکومتداري لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې ته حاکمیت ترلاسه کی نو دوی باید خپل برنامه جوړ کړي، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې جوړ کړي ولا بیرته دې ته زمينه مساعده کړې ولا چې د خلکو نه د رائے او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثيل کړه. ځکه دوی کچیرته نظام کدی وړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطح باندې وپیژندل شي تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي، که د قضایه قوی کې بیرته اجرایه قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه یوازینی لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایلې دو موضوع ده. خو دغه دا دوه دونیم کاری چې دوی ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سهکاري چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې ترڅنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی دا په ټوله کې د سهکاري چې دوی یا اراده نه لري دي شي ته یا اختیار نه لري یا په هر حالت کې دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبان حکومت ته مونږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلای، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوی تاریخچه لري. که مونږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت په کې مطرح وسی تر څو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزی له محدود نه ناروزی څنګه. نو البته موږ حکومت هغه ته ویل شو اندغه رقم سره مثلا کدی دولت تعریف راځي، کنده رقم د قضایه قوی تعریف چې موږ ورته وایو، د اعدام، د مجازات او د قاضي د سرانوت دا ټول هغه وخت
کې هغه نسبه طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
کور زه غواړم یو څه توضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دې خو هغه وکه قانون نو از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون اصطلاح راغله، د قانون اصطلاح اول د افغانستان خلکو سره لکه حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت شریعت ساده کړه ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دری ژبه باندې ډېر په ساده الفاظ لیکل شوي دي. د جزا کوټ کې چې زموږ تعزیري موارد چې کم دي، یعنی تعزیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعزیرات دي. یعنی د 1200 ماده کې په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپله سم چې موږ شریعت اوس که دوی داسې بولي شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا هغه د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډېره قوي پوهې ته اړتیا لري، هغه یو ملا چې د مسجد نه راوستی په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوې ده او په هغه یوه قضیې
نو قضیه هم حل شي وي. نو قانون مسله ډیره واضح کړې ده، تاسو څنګه دا چې بعد هر څه واضح سي، هر څه قوانین رامنځته سي او طالبان هم عمومي خبره ونه کی، البته د شریعت پرانا کې قوانین رامنځته کی او هر شي واضح کی. کور ودان بزباسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکې، فقط شیرزي صاحب تلاند ورګرځو. شیرزي صاحب څه فکر کوئ له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پیکا ده، یا ماده سیمه د هیوادونو تعامل ستا ور سره همدا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو، تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیې او چین هم د دوی سفیران منلي دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوئ له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ کلاند کې کوم دې مراته تام شي بیا به بحث سره راون غاړو.
لودی سابو په مامس کې وای طالبان یو دنګی د لیدا استخباراتونه ورته وظیفه ورکړي ده، همدغه وظیفه تر سره کولو د لپاره میدان پیته پر خود رواکې د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وي او بده د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویره هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي. د دوی یو بل هدف د دغه سیدامونه همدا ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپله ویره زیاته کړي، چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونه کړي اواز وچاتونی که نو امده اهداف ده پارد ده استخباراتون هم دوی سر یو تعمل داری
دیره مندنه
پیسی امراضی سوک چشم ورطن نوی نو یو تورستی دلی تا چه سوم یو متخصص دوی سر نشتا یو تاثیر کرده دوی سر نشتا دست یو کس چه دوی
سلاماتو زی شیرزای سیب ده خبروانی وقت پر ختم دو دهی
نو دوی تا امده با میدان دوی هم استفاده که جانتا
دیره مندنه سلاماتو سی یوریدون که ده ازادای رادیو اونیز به هست 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپلو میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مسبا او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره مننه.
بس لاړه زما خپل ځواني په جړه